السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې تر ډیره دوه اونیز پروګرامونه پریږي مثلث او اوومه ورځ یک شنبه ده د مرغومي یاجدي شپاړسمه د جنوري پنځمه پیل په خبرونو کوو د ملګرو ملتونو یوې چارواکي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د روانو محدودیتونو په باب اندېښنه وښوده د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینی محمد پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو په پرلپسې ډول تیری کیږي د هغې په لیکنه سږ کال نورو شاتګونو دوی نور هم له عزتمند ژوند څخه بې برخې کړي دي د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې لیکلي چې نه تسلیمیږو او په اسلام کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د دفاع لپاره د هغې تعهد نه خوځېدونکی دی طالبانو په خپله څه کم درې نیم کلنه واکمنۍ کې پر ښځو او نجونو ډول ډول محدودیتونه لګولي دي اټکل کېږي چې له نن یک شنبې څخه د پنجشنبې تر ورځې پورې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د هوا د حرارت درجه ټیټه او یخني ډېره سي د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې اټکل کوي چې د بدخشان ولایت په ځینو سیمو کې به نن د هوا ټیټه درجه منفي دیارلس او لوړه منفي اته وي خو د پنجشنبې په ورځ به دا درجه منفي دوه ویشت او لوړه منفي لس وي په بامیان کې به نن د حرارت درجه منفي اتلس او لوړه منفي نه وي او په میدان وردګ کې به نن منفي شپاړس او لوړه منفي پنځوي د هیواد په نورو سیمو کې هم د هوا د ناڅاپه سړېدو احتمال شته د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو بیان کې خبرداری ورکړ چې د پنجشنبې تر ورځې پورې به د سالنګونو په ګډون د هیواد د مرکز او شمال ختیځ په اړوندو سیمو کې هوا ډېره سړه سي د طالبانو ټولګټ وزارت وایي چې د سالنګونو د لوی لارې د پاکولو چارې لا هم روانې دي او دغه لار لپرون د ټولو موټرو پر مخ تړلې ده د دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د جنوبي سالنګ په ځینو برخو کې د واورې اندازه 2 متره او 1.5 سانتي تر رسیدلې او په شمالي سالنګ کې 2 متره او 9.5 سانتي واوره سوې ده حق شناس لیکلي چې د واورې له پاکولو وروسته که د واورې شوېدو خطر نه وي دغه لار د ترافیکو پر مخ پرانستل کیږي هغه خلکو او چلوونکو غوښتنه کړې چې د دغې لارې د وضعیت په اړه د ټولګټو وزارت له رسمي سرچینو اطلاعات تعقیب کړي لازمي سپارښتنې په پام کې وساتي او له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي د طالبانو د ټولګټو وزارت ویان ویلي خلک دې د سفر پر مهال د ژمي لازم تجهیزات له ځانه سره ولري د ایران د کورونی چارو وزارت سلاکار وایي چې په تیرو دریو کلونو کې 3 میلیون افغان کډوال له ایران څخه ایستل شوي خو په افغانستان کې د ناوړه شرایطو له کبله بیرته د هیواد ته ستانې شوي نادر یار احمدی وایي چې د کلک هوډ په نتیجه کې به له ایرانه د افغان وګړو د پوره وتلو شاهدان ووسو احمدی افغان کډوال په دوو برخو ویشل د هغه په وینا یوه ډله افغانان په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد لري چې د روغتیایي برخې شاوخوا 200 تنه متخصصان چې په ایران کې کار کوي له همدې ډلې دي خود دې ایرانی چارواکي پوینه دوی مډاله هغه غیر قانوني کډوال دي چې د افغانستان د جګړې ز شرایطو لکبلې د هیوا ته پناه ورورې د حزب الله ډلې مشر نعیم قاسم وایي د دې ډله له لبنان څخه د اسرائیل د شاتګ د شپې ته ورځنی مهلت له پای ته رسیدو مخکې له اوربند څخه د اسرائیل سرغړونو ته د ځواب ویلو لپاره چمتو ده د اسرائیل او حزب الله ترمنځ کاواک اوربند د دوړو لوریو له جګړې وروسته د نومبر پر 18 منافیسو خو دوړو لوري یو او بل د اوربند په ماتولو تورنوي شغلی قاسم پرون ویل موږ اوربند ته فرصت ورکو چې عملی سي او زغم هم لرو خو هغه ټینګار وکړ چې دا په دې معنی نه ده چې دوی به شپېته ورځې انتظار کوي متحده ایالاتونه حزب الله چې د سیاسي فعالیت ترڅنګ پوځي څنګه هم لري د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په خپل تور لیست کې شامله کړې ده د غزې تړنګي روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیل په پرونیو هوایي حملو کې د دوو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 21 کسان وژل شوي د غزې روغتیا وزارت چې حماس ډلې اداره کوي په تیرو 46 ساعتونو کې د اسرائیل په بمباریو کې د 950 کسانو د وژل کېدو او له 200 د ډیرو نورو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړي د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي د شمالي کوریا سرتیرو ته چې د روسیې په کورسک سیمه کې د روسي سرتیرو ترڅنګ جنگیږي په تیرو دوو ورځو کې درنه مرګ ژوبله اوښتی ده د شمالي کوریا دغو سرتیرو ته چې له خپلو کورونو 6200 کیلومتره لرې په جګړه بوختي د مرګ ژوبلې زیات راپورونه ورکول سوي دي زلنسکی تیره شپه په یوه ویډیو کې ویلي د جمعې په ورځ او پرون شنبه یوازې د کورسک سیمې مخانوفکا کلی ته چیرمه د روسیې پاوز د شمالي کوریا د اجیرو سرتیرو او روسی پراشوټ بازانو یو کنډک له لاسه ورکړی دی. دغه راپور په بې پرې ډول تایید شوی نه دی. په یو کنډک کې کبیله بیلې پوځي برخې شامل وي، له 300 څخه تر زرو پورې پوځیان وي.
سلام و اوقات بخیر بینندگان عزیز. در این قسمت برنامه مثلث بحث پیرامون تلاش‌های دیپلماتیک طالبان در سال گذشته داریم. در یک نظر کوتاه به تلاش‌های دیپلماتیک حکومت طالبان در سال گذشته دیده می‌شود که روابط طالبان با غرب شاهد کدام گشایش قابل ملاحظه نبوده. حتی جرمنی، کانادا، هلند و استرالیا گفتند که موضوع تبعیض جنسیتی از سوی طالبان را با محکمه بین‌المللی عدالت راجع می‌کنند. اما در حالی که روابط طالبان با کشورهای آسیای میانه، روسیه و چین نزدیکتر به نظر می‌رسد، ولی روابط با پاکستان تنش‌زا بوده و در مقابل طالبان تلاش کردند که روابط نزدیکتر با ایران داشته باشند. هرچند طالبان روابط نزدیک با قطر و مراودات با امارات و ریاض دارند، ولی روابط آنها با جهان عرب را در کل می‌توان منجمد توصیف کرد. آذرخش حافظی، کارشناس مسائل اقتصادی، و اشرف سادات، کارشناس مسائل سیاسی، مهمانان برنامه اند. سر صحبت با آقای سادات آغاز میکنیم. سادات صاحب، تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتین و شما را در برنامه با خود داریم.
سلامت باشین. من سلام دارم خدمت شما، همکاران گرامی و جناب استاد حافظی.
سادات صاحب، سوال ما ایست که چرا طالبان باز هم نتانستن که روابط عادی با جهان، خصوصا جهان غرب، تأسیس کنن و روابطشان در سطح کمک‌های بشری باقی مانده؟
تشکر. ببینیم، در دنیای غرب، در دنیای دموکراتیک، یک سلسله معیارها برای ایجاد روابط با کشورهای جهان وجود داره و مسلماً این دولت‌ها مجبور هستن به خاطر همسو بودن با فضای عمومی، با اراده جمعی کشورهای خود، یعنی بس حقوق بشر، حقوق زنان و مسائل دیگه‌ای که میتونه مشارکت جمعی مردم در یک سیاست در یک کشور رقم بزنه، خب به اونا توجه صورت بگیره. اما در 3 سال گذشته همیشه کامنت‌های بسیار جدی از سوی کشورهای غربی با آدرس نظام طالبان وجود داشته و همیشه هیئت‌های دیپلماتیک چی در دوحه چی در کابل رفتم نشستم و کامنت‌های بسیار جدی خود به دولت طالبان دادم و حتی تمام این موارد لسوار ارائه کردم که این وقتی این شرایط تامین بشه، کشورهای غربی شاید برنامه پذیرش طالبان در جامعه جهانی مورد بررسی قرار بدن و در حقیقت راهی بگشایم به سوی انمو ارتباط دیپلماتیک. هرچند که ما نمایندگان ویژه داریم، مثلا نماینده ویژه ایالات متحده داشتیم، حالا برای مدتی هست انمو نماینده نداریم، اما نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان داریم و اینها همیشه تلاش میکنم و یک قسمت کارم سپرده شده به ریاست نهادها و سازمانهای کمک رسان که اونها هم چانه‌زنی خود با طالبان داشته باشن و طالبان مجبور بسازن که اونها به مسائل حقوق بشر، آزادی بیان، حقوق زنان و مشارکت پایدار تمام اقشار در سیاست افغانستان فکر کنن. اما متاسفانه طالبان یک روایت خودی از سیاست دارن و هیچگاه با کامنت‌های جامعه جهانی همسون نبودم و نخواستم این دیدگار در نظر بگیرم. بنابراین انمی روابط در حد ارسال کمک‌های بین‌المللی و همچنان گاهی اوقات سفرهای نسبتاً کم دستاوردی از سوی دیپلمات‌های غربی به افغانستان یا دوحه صورت گرفته و بیشتر هماهنگی‌ها و پیام رسانی ها از طرف دفتر یونیما در کابل بوده که به نوعی نمایندگی میکنه از کشورهای جهان، مخصوصا از کشورهای غربی. بنابراین من فکر میکنم این مسائل خیلی اهمیت داره برای دنیای غرب که طالب ها هرچی ما به این طرف میاییم یک سری سازکارهای متفاوتی در نظر بگیرن، دروازه آموزش باز کنن و همچنان یک شفافیت در راستای ارسال کمک ها و هزینه کردن کمک ها برای بهبود وضعیت حکومت دری و ارائه خدمات به مردم افغانستان داشته باشم. اما خب طالبان شما میدانیم که یک جریانی هستم که کمتر روی کردشان با مسائل جهانی برابر هست و متاسفانه همیشه بر همو دیدگاه خود پافشاری میکنم و خواسته و مطالبات خود ارجحیت میدم نسبت به هر آن چیزی که از دنیا برای وضعیت افغانستان وجود داره. بنابراین من فکر میکنم انمی مسئله هست و از طرف دیگر شما میدانید که در این اواخر حتی انمی بحث ارسال پیام‌ها هم نسبتاً کاهش پیدا کرده نسبت به مشکلات عدیده دیگی که در دنیا وجود داره و این ترس متاسفانه وجود داره که آهسته آهسته انمی بحث روابط نسبی هم که وجود داره به سردی بگرایه و افغانستان به حال خود رها بشه و اگر خدای نکرده مسائلی از این گونه هم مورد گفتمان طالبان و جامعه جنی نباشه، ما ترس از این داریم که علمه میزان کمک ها هم کاهش پیدا میکنه در شرایطی که افغانستان به شدت نیازمند دسترسی به کمک های جنی هسته و شما میدانین گزارش هایی که وجود داره که جناب استاد حافظی در این زمینه مسلکی میتونن جواب بدن، 24 میلیون نفر در افغانستان نیازمند دریافت کمک های بین المللی است. بنابراین اگر یک رویکرد سیاسی تعاملگونه بین طالب ها و جامعه جنی مخصوصا کشورهای غربی به وجود نیاید، من فکر میکنم که خیلی از این ارتباطات ابتدایی هم که وجود داره اینها دروازه بسته بشه و مردم افغانستان در میدان تنهایی رها بشن که او زمان میتونه از هر سو خطرات و آسیب های بیشتر متوجه افغانستان و جامعه افغانستان باشه.
رادیو آزادی، دو دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان، با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر بسیار زیاد سادات صاحب. برمیگردیم به مهمان دوم ما، حافظی صاحب. یک جهان ممنون که دعوت ما را پذیرفتین و شما را با خود در برنامه داریم. حافظی صاحب، از نداشتن روابط عادی با جهان چه خسارات به دولت ها و مردم وارد میشه؟ چه خسارات را ما میتونیم تصور کنیم از لحاظ اقتصادی؟
سلام بر شما. به شما معلوم است که رشد اقتصادی در هر کشور نیازمند یک بستر مناسب است بستر سیاسی مناسبی نداشته باشه رشد اقتصادی ناممکن است. عدم رسمیت حکومت در طرف نیروز افغانستان در پیش از نیز سال طرف شده که ذخایر استراتژیک مالی افغانستان که بیش از نیم میلیارد دلار از مالت تعلیق میشه با او پول پشتوانه پول ملی افغانستان و دنگ میوان اعتبار بین‌المللی افغانستان در نظام اقتصاد مالی دنیا است. در کنار از او ما از کمک‌های مستقیم جامعه بین‌المللی برای رشد و توسعه محروم هستیم، در حالی که افغانستان به عنوان کشور فقیر همیشه دستاوردهایی را که در عرصه زیرساختها داشته با کمک جامعه بین‌المللی مخصوصا کشورهای زیادافه بودن، مثلا از کمر سالنگ، آنار ننگرها روز کمک که تاوی شروعی ساخته شده با ایدافی بند نبرو و بند کجکی و دالا و راه آمو خنده ها اینا با کمک ایالات دیم با ساخته شده مصرات یومی و اکثر هم با کمک اشترای خانجی مثلا با طرف قابل به کم آبنس کردن و همچنان بند مایی طرف کنس کردن و مرتب امانی تنمیل کردن. خب مانند از این ده ها پروژه دیگه است که به کمک پانیا شده، مثلا نشاط مالی همه در آتا به کمک هم بکایی از صورت دیده و کشور خیلی مانند افغانستان اگر اقتصاد ریاضتی متکی به مالی داخلی مالی داشته باشن به این معنی است که با ماهنگ رشد نفیسی که دارن اقتصادش رشد نمی کنن، یعنی که ما عقب نفت میریم. بران لازم است برای انشاط اقتصادی و حتی برای حفظ وضع موجود اقتصادی با دنیا روابط کامل بود داشته باشیم. چون افغانستان به عنوان کشوری که میثاق جنگی امضا کرده کنونشنوار امضا کرده در تمام این موارد تعهدات وجود داره. افغانستان مثلا منسون بینلی کار ما امضا کردیم که در او مادران زن و مرد خوکمی مساوی دارن، مادر سیکان رضا نباید هیچ گونه محدودیت وجود داشته باشد. اما سستای موضوع طوری است که بنا به متفقات مادر کننده اینا این حق کامل برای وام واقعی نیستن و حتی در نظام آموزشی ما اصلا شش و بالا در تمام اطلاعها نمیتونم بانوان حتی به درس و تحصیل بکنم. بنابراین یک ماجه است در اقتاد افغانستان ما سیستم صورت رندری بیمار هستیم و من طول اقتاد ما صورت مستقیم هم یک گوشی دنیا و گوشی بیش اقتاد را نمیتونیم تکنولوژی را از منابع متبر تنیدی کنم نمیتونیم پولهای ما کلرنس یا شفافیت و سطحی بودن خدا نسیونال می تنیم بزن سگری بود. موارد بسیار زیاد دیگه است که روز اقتصادی افغانستان می شود.
تشکر حافظ صاحب. یک چیزی که مطرح میشه و او ایست که در صورتی که زمامداران حاکم بر افغانستان رابط عادی با جهان ندارند، جهانیان کوشش کردند که از طریق کمک‌های بشری نیازمندی ها را پوره کنند، اما این یک زیان دیگر داره و او ایست که مردم افغانستان بیشتر متکی به چنین کمک ها میمانند که گفتن کوتاه مدت از دراز مدت نیست و امو داد و ستد عادیه که با جهان و خصوصا با ارگان های مالی جهان IMF و World Bank داشته باشن از اون محروم میشن. اگر این باره صحبت کنین حافظ صاحب، امکان داره که بدون روابط باز هم مرادات یا داد و ستد مالی رو با جهان تامین کرد؟
سرش که از رو خواهم پاک کردن چه حاصل؟ لازم بکن از دلم خون نشد. باید افغانستان به اقتصاد متعارف برسه و در شهروندان خود جای کار و امکانات معیشت فراهم بکنه و از طریق گدایی هیچ کشور به روش پیشرفت نرسیده. باید در مناطق زمینی استخدام وجود بیاید. این فقط وقتی ممکن است که سرمایه‌گذاری های مفید و موثر واقع شود. افغانستان پر از منابع طبیعی و نیروی انسانی بسیار فعال است، ولی امکانیت درست صورت نمیگیرد و زمینه های سیاسی مساعد و مسئولیت بر جلب سرمایه‌گذاری الان وجود ندارد. در غیر از این افغانستان معادن سرشار دارد، آبهای سرگردان فراوان دارد، از او هم زمینه ها بیمیتند و هم انرژی برق تولید میشه و امکانات رفاهی برای افغانستان حتی در همین سرزمینی که ما داریم برای 160 میلیون نفر ممکن است از برای موضوع اقتصادی صورت بگیرد، ولی بنا به عدم موجودیت اقتصاد سیاسی مناسب و نبود یک موجودیت سالم و در گذشته موجودیت فساد و ناامنی و فعلا هم یعنی مظاهر از اتحاد وجود دارد، این سبب شده که افغانستان در این جایی که هست نطور باقی مانه بلکه عقب داره. ما تقریبا در سه سیدون شهر گذشته بیش از 35 درصد تولید ناخالص داخلی را از دست دادیم و فعلا اقتصاد ما کوچکتر از اقتصاد قدیم ما است و تمام این دفاع در قدم اول نیازمند ایجاد یک اقتدار مشروع رسمی محترم است که در بین جامعه بهبودی بتوان از حکومت مردم افغانستان با حق کامل دفاع بکنند و از منافع ما نمایندگی بکنم. در شرایط فعلی ما شما در سازمان ملل متحد نمایندگی رسمی نداریم و در مؤسسات بین‌المللی معتبر مانند ارگانیزیشن لندن از 6 میلیارد فرانکفورت و همچنان جایگاه راسل نمیتونیم وقتی که در قراردادهای کلان طرف مقابل تحقیق میکنن اقوامی دعوا بکنیم که ما را هیچ جایی در دنیا به رسمیت نمیشناسند.
تشکر.
عدم رسمیت سارا سرات منفی اقتصادی برای وضعیت ملی زندگی.
بحث های زنده از رادیو آزادی
همین حالا با شما از فیسبوک و یوتیوب می توانید ببینید.
از تحلیل های سیاسی، بحث های اقتصادی، حقوق بشری،
مشکلات و راه حل های اجتماعی، مسائل زنان و جوانان.
این حق من است. در این برنامه رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازیم.
سادات صاحب، سوال دیگری که مطرح میشه و اویی است که کشورهای غربی، کشورهای قدرتمند مایل نیستند با طالبان روابط عادی تأسیس کنند. میگن یک سببش ایست که اگر چنین ابتکار روی دست بگیرن شاید خود پارلمانایش مخالفت کنند. این هم گفته میشه که اگر هر کشور در جهان محدودیت‌های را وضع کنه بالای زنان و دختران مانند محدودیت‌هایی که طالبان وضع کردند، شاید جهان او را به آسانی به رسمیت نشناسه. ما یک هفته دو هفته پیش شاهدی این بودیم که شورشیان سوری آمدن وارد دمشق شدن، رژیم سقوط دادن، اما چند روز نگذشته بود که نمایندگان کشورهای غربی به شمول امریکا و بریتانیا و جرمنی اونجا رفتن مرادات آغاز کردن. میتونید بگین که سبب اصلی در چیست؟ آیا حکومت‌های غربی از نگرانی دارن نسبت به مخالفت پارلمان‌های خود؟
ببینید وقتی ما میاییم موضوع تعامل و بررسی میگیریم، مسلماً موضوع اول ما گفتیم که اراده جمعی در این کشورها پرسشگر هست نسبت به دولت‌ها. در این در دنیای غرب دولت‌های عقل کل وجود نداره که اونها به تنهایی بتونن تصمیم بگیرن. ممکنه یک سلسله مجبوریت‌های در نزد بعضی از کشورها هم باشه که بخوام با طالبها روابط برقرار کنم، اما خب طبیعتاً هر دولتی در هر دولتی که حاکم چی چپ چی راست از آینده این تعامل حراس بسیار جدی داره. اما دوری که شما گفتیم همه احتمالاً تصور میکردیم که طالب ها به قدرت برسن به خاطر به هم ریختگی که در نظام جمهوریت به وجود آمد، ولی هر تصور جمعی نبود که طالب ها همان روی کرده سال دهه 1990 را دوباره در افغانستان حاکم میسازم که اصلاً با معیارها و شرایط امروز جامعه بشری سازگاری نداره. بنابراین در گذشته مردم افغانستان کمتر روابط با جهان داشتن و تعامل نداشتن و در 20 سال دوره جمهوریت آگهی جمعی بسیار گسترش پیدا کرده بود. همه مردم انتظار داشتن که طالب ها وقتی آمدن به قدرت آهسته آهسته روی کرده خود نسبت به همه تندرویه گذشته تغییر بدن. اما طوری که شما اشاره کردیم در سوریه اکنون ما شاهد اتفاق افتادن هستیم. تقریبا میتونیم بگیم در شورشیانی که امروز دولت در سوریه گرفتن از نظر رادیکال بودن عین طالبا در گذشته بودن، 10 سال گذشته ایشان اگه بیاییم بررسی بگیریم، ولی از آن جایی که امروز اونا احساس میکنن که مسئولین مملکتن، گروه های مسلح غیر مسئول نیستن و باید برای مردم خوب پاسخگو باشن، خدمات ارائه کنن و راه تعامل سوریه با جهان باز کنن، بنابراین اونا اول کوشش کنن خود تغییر بدن، سازوکارهای روی دست بگیرن و حتی زمان بندی کنن بعضی از تغییرات گسترده‌ای که قراره در نظام سیاسی سوریه به وجود بیاید. اما متاسفانه ما در نظام فعلی طالب‌ها این چیز شاهد نبودیم. 3 سال و چند ماه از حاکمیت طالب‌ها می‌گذره، اما هنوزم دولت که در طالب‌ها تشکیل دادن به عنوان دولت سرپرست یاد میشه، در حالی که در خیلی از وزارتخانه‌ها چندین وزیر ما قانون اساسی نداریم، ما روایت تدوین شده ای نداریم که انمو سیاست اقتصادی ما برجسته بسازه، روابط نوع حکمداری برجسته بسازه. بنابراین تا به حالی هم که طالبان تونستن حداقل به حکمداری ادامه بدن، متکی بودن به انمو سیستم های گذشته است که با خون دل با گدایی دولت گذشته اونها ساخته شد و امروز طالبان بالای سیستم ها نشسته هستن و دارن استفاده میکنن. بنابراین تا زمانی که طالب ها تغییر نکنن و روی کرده خود در قسمت برآورد ساختن حقوق بشر و مسائل از این گونه به دنیا گزارش ندن، مسلمن که افغانستان در همین انزوای سیاسی قرار خواهد داشت.
سوال بعدی ما از حافظی صاحب است. حافظی صاحب، ما کشورهای همجوار افغانستان در آسیای میانه را میبینیم، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و همچنین روسیه و چین رابط تقریبا نزدیکتر با رژیم طالبان در کابل تأسیس کردند. سبب چیست؟ سبب تأسیس این رابط؟ آیا این کشورها میخواهند که از طریق افغانستان یک راه تجارتی را باز کنند یا عوامل دیگر است؟ در عقب عوامل جیوپولیتیک یا رقابت چین و روسیه با غرب؟
یکی از دلایلش همین است که افغانستان بلیز نزدیک بازی جنوبی مابرگر هست. شرای آسای مرکزی کنها مواد داشته هستن و فقط محدود سر براهای اتحاد شوروی سابق که از سر دور است و مثلا بعد از جنگ اوکراین دور هم نامن شده و در یک مسیر مطمئن نیست. اینا نیازمند هستن که تولیدات خود را به بازار بزرگ جهانی از طریق افغانستان برسانند و کوتاه‌ترین راه همین راه افغانستان است که با پای ایران و پاکستان می توانند برسانند، بیشتر به پاکستان نزدیکتر از این کشورها. برابری در این یک دلیل همی است. دلیل دومی است که به عنوان یک کشور همسایه اینا منافع مشروع در داخل افغانستان دارند. مثلا تنبید خط آهن افغانستان سبب میشه که خط آهن از جنوب آسیا وصل شود و با نیمکره هند به اقتصاد بزرگ هندوستان و بنگلادیش و پاکستان از طریق افغانستان وصل شود. اینجا تنها مسئله افغانستان نیست، مسئله جغرافیای اقتصادی افغانستان یا موقعیت جمعی کرامی که افغانستان است انداز اهمیت یک معبر ترانزیتی بسیار با اهمیت. این در گذشته هم روسیه تزاری اون چیز میخواست که از طریق افغانستان به هندوستان وصل شود. افغانستان هم در روزی هندوستان است و هم در روزی روسیا. برای کسایی که جنوب بیان ما در روزی شمال هستیم و کسایی که شمال بیان ما در روزی جنوب هستیم. بنابرای دلیل ما اهمیت جیوکرامی جیوستراتیجی جیوکرامی داریم، ولی از این برابرداری درست و مناسب یاد نگرفته و نه تنها ما چیزی فایده نبردیم بلکه ما میدان منازعات ابوظبیات شدیم و افغانستان سالها میدان جنگ بوده و مردم ما کشته شدن و زیر ساختهای ما نابود شده. با یک تدبیر و سنجش و محدودیت باید از این امکانات استفاده درست و بهینه صورت بگیرد و در قدم اول بر افغانستان سازوار نیست که سالهای دراز در انزوا باقی بمانند و دولت مقتدر مشروع نداشته باشد که از نهادهای دفاع بکنند. بران همه طرفها و از جمله حکومت سرپرست موجود باید اینا با خردمندی و احساس مسئولیت بر ایجاد یک نظام مشروع مقتدر رو به سوی عدالت و رفاع و پیشرفت به تحقیق و احترام جهانی داشته باشد باید اینا اقدام بکنند. در غیر از او وضعیت ادامه خواهد یافت، تقریبا بیشتر میشه، دیکتاتوری جدی‌تر میشه و قانون‌گذاری ما نه تنها در جای خود باقی میمونه بلکه تشدید میشه.
تشکر بسیار زیاد. سادات صاحب، میایم به رابط میان کابل و اسلام آباد. آشکار بود که در دو دهه اخیر تقریبا پاکستان همواره از پالیسی حمایت از طالبان را داشته و وقتی که طالبان وارد کابل شدند در آگوست 2021 رهبران پاکستان خوشنودی خود را پنهان نکردند، اما آل وضعیت به حد رسیده که تیارهای جنگی پاکستان می افغانستان را بمباردمان میکنه و سبب کشتار افراد بشمار میشه و به طالبان به شکل میگویند که یا میان دو گزینه یکی را انتخاب کنند، یا اسلام آباد و یا تی تی پی تحریک طالبان پاکستانی. چی فکر میکنین که سبب اصلی تنش و تیره شدن روابط در چیز؟
ببینید، سیاست پاکستان همیشه ای بوده که یک نظام ضعیفی در افغانستان حاکم باشه و به نوعی به شدت وابسته به پاکستان باشه. متاسفانه ما در دوره جمهوریت هم منازعات بسیار جدی داشتیم و ماها ولایت کنر افغانستان از سوی نظامیان پاکستان گلوباران میشد، موشک به اینجا پرتاب میکردن و بعد از حاکمیت طالبان هم هرچند تأثیرگذاری پاکستان بر نظام طالبان حتی در شکل دهی ساختار حکومت و تعیین وزرای کابینه یک امر پوشیده نیست و همه می دانیم که در همون روزهای اول رئیس استخبارات وقت پاکستان در تصمیم گیری های طالبان به شدت تأثیرگذار بود و او چندین روز در کابل گذراند. اما هرچی ما به این طرف آماریم، همون فضایی که در منطقه حاکمه در دو طرف خط دیورن، همون فضا فضایی است که همیشه نسبت به پاکستان بدبینی وجود داشته، مخصوصا در طرف افغانستان همیشه مردم بدبین بودن، همیشه نگاه بد نسبت به سیاست پاکستان داشتن. از آن جایی که به نوعی در افغانستان فضای حاکم ایره میگه که پشتونها در افغانستان ببخشید در پاکستان در یک انزوای تاریخی قرار دارن و این برای پشتونهای افغانستان برای مردم افغانستان خوشایند نیست و از طرف دیگه طالبای افغانستان در گذشته در مناطق طالبای افغانستان در مناطق زندگی کردم یا پایگاه داشتم یا جایگاه داشتم که بیشتر مناطق تحت کنترل تی تی پی بوده یا دیگه گروه های مخالف به نظام سیاسی پاکستان. بنابراین حالا اونها انتظار پاکستان انتظار داره که اینها مانشم از فعالیت ها، اما اینا به نوع خود مدیون همو حمایت های گذشته میدانن. بنابراین من فکر میکنم همان طوری که پاکستان سر دوره قرار داره، طالبان هم امروز میان دو گزینه که در کنار دولت پاکستان باشن یا در کنار تی دی پی سر دوره قرار گرفتن و معلوم نیست که عاقبت این کشمکش ها چی میتونه باشه.
تشکر بسیار زیاد. حافظی صاحب، طالبان تلاش کردن که کشیدگی ها و محدودیت هایی که از طرف پاکستان در بخش تجارت دارن و فشارهایی که دارن او را توسط راه کردن باز کردن راه به بندر چابهار تکاپو کنند. چی فکر میکنین که راه تجارتی چابهار نیازمندی های تجارتی افغانستان تا چه حد میتونه مرفوع کنه؟ کوتاه جواب بدین، چون همکار تکنیکی میگه که 2-3 دقیقه از وقت مانده. بفرمایید حافظی صاحب.
ما خدمت شما عرض بکنم که من به این موافق نیستم که یک کشور بدیل کشور دیگر سر کشور مزایای خود داره. رای پاکستان ما را و امپاری هند وصل می کنند روی زمین سر کتا سوک شما از چهار از زنبا در قد کنین شاو در افتاقی امپان است با بسا کم او از روی مجبوریت اگر ما بخواهیم برادر دیگی در جاگزین بکنیم و ما هزینه بیشتر داره، قیمت تمامیشه بیتر هم نیست که ما از هر چیز به اساس منتیگیشن یا همگراهی منتیگیست و این مقبول کنیم و یک از اهداف همگراهی همی است که رای کوتا از نهای کم جنس خوب و قیمت ارزان باید بزیس بیاریم و ارزه کنیم تا سطح رقابت ما بالا بزنیم. به آزا بیتر هم نیست که ما رابط خود رو باید اصلاح کنیم، هم پاکستان هم افغانستان ریز رن میکنن. همچنانه که اگر امیر میره به پاکستان و با ایران و با سه مرکزی هم داشته باشه من دو طرف زرد کنیم بنابراین باید نسازی صورت بگیره و باید حل همی است که ما مناسبات کنه اصلا هست.
تشکر بسیار زیاد. بینندگان عزیز، این قسمت برنامه مثلث در همین جا به پایان میرسه. ما از مهمانان عزیز خود اشرف سادات کارشناس مسائل سیاسی و آذرخش حافظی کارشناس مسائل اقتصادی تشکر میکنم. تا هفته آینده و برنامه دیگر شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و موفق باشید.
ده ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرون کو سلامونه. زه سید شنوارم. د نن ومو ورځ کې مو له وی متفاوت زاویې د تیر یو کال افغانستان او نړۍ ته پام ورګرځو. تیر 2023 کال کې چې په ټوله نړۍ کې له ګرمو پیښو خبرونو سره ملو، افغانستان، منځنی ختیځ، اروپا، امریکا او د افغانستان ګاونډیانو کې څه تیر شول او راتلونکي 2025 کال ته کومې اغیزې پرېښودې، نن به مو خبر کړم. څلورویشتم کال یو وار بیا د ډیرو په باور د طالبانو له لاسه افغانانو لپاره په انزوا کې تیر شو چې په ترڅ کې نه د طالبانو حکومت چا په رسمیت وپېژنده او نه هم په کور دننه طالبانو د جوړجاړي هڅه وکړه، بلکې د دې کال په اواخرو کې د طالبانو خپل منځي اختلافات د پخوا په پرتله ډیر بربند شول. په دغه کال کې که څه هم نړیوالو پر طالبانو درانه بندیزونه او فشارونه وارد نه کړل او امریکا هم د کانګرس له نیوکو سره سره په طالبانو باندې د 40 میلیونی اونیزو کڅوړو باران کم نه کړ، خو ګڼ لوري باور لري چې له دې کال نه طالبانو د یو ملي دولت په جوړولو کې استفاده ونه کړه. تیر 2023 کال ملګر ملتونو د افغانستان په تړاو د دوهې دریم کانفرنس کې طالبانو ته هم برخه ورکړه او د دوی په غوښتنه نه خزی او نه هم د طالبانو کومه مخالفه ډله وروبلله، خو بیا هم طالبانو د مجبورۍ د تعامل له هوکړې پرته د خپل حکومت لپاره نړیوال ملاتړ د بندیزونو برخه کې نرمښت یا حتی ملګر ملتونو کې څوکۍ ترلاسه نه کړه. دغه راز نړیواله ټولنه هم ونه توانېده چې طالبان د ښځو تعلیم لپاره اجازې ورکولو، ټول شموله حکومت جوړولو، د بشري حقونو او بیان ازادۍ یا د حکومتوالۍ نړیوال اصولو درناوي ته خاني کړي. برعکس طالبانو په تیر 2023 کال کې د طب په شمول د ښځو په هر ډول تعلیم، د بیان په ازادۍ او فردي ازادیو باندې بندیزونه زیات کړل. لدې هر څه سره سره طالبانو تیر کال د پردې تر شا تعاملاتو په نتیجه کې ځینې لاسته راوړنې لرلې چې په ترڅ کې د هند، عمان، اسپانیا، مونشن، چیک، هالند، بلغاریا سفارتونه او قونسلګرۍ په غیر مستقیم ډول ترلاسه کړي او د برېټانیا، برلین، ناروې، سویډن سفارتونه هم یا د پټو تعاملاتو په ترڅ کې وتړل شول یا یې د جمهوریت له ډیپلوماټانو وزګار کړل. بلخوا د قزاقستان حکومت او د روسیې پارلمان د طالبانو نوم له تور لیسته وایسته او د روسیې په شمول چین، ایران، ازبکستان له دوی سره پراخې اړیکې وپاللې، خو پاکستان ورسره ظاهرا تر دې حده خفه و چې طالبان د اسلام آباد شانګهای کانفرنس کې هم پرې نه خوړل.
2024 کال د افغانستان په هکله باندې ډیر ستر ننګونې وي. سربیره پر دې چې افغانستان خلک لا اوسه پورې هم په انزوا کې ژوند کوي، د طالبانو حاکمیت خپل د حاکمیت لپاره متاسفانه نه تنها د افغانستان د خلکو غږونه واورېدله، بلکې نړۍ غږ ته هم مثبت غبرګون ښکاره ونه کړه. متاسفانه په دې کال کې هغه افغانان چې د افغانستان نه بهر ژوند کوي د پاسپورت او حقوقي اسناد او ارزه د خدمات قنسولي چې پخوا به د افغانستان د ډیپلوماتیک چارو لخوا نه مخته وړل کېدل، د ځینې هیوادو لخوا یا زموږ نمایندګانې وتړل شو په ټاپه باندې او یا هم د یو جوړجاړۍ له مخې پخوانی ډیپلوماتان طالبانو ته بیعت وکړ او یا هم طالبان خپل استازی ځینې هیوادو ته ولېږل. چوپ پاتې دي که څوک غبرګون هم خیر په دې حد باندې نه ده چې اثر گزاره اوسي. همدارنګ نړیواله ټولنه متاسفانه هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې را نه وستو چې طالبان حداقل د افغان ښځو په وړاندې ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي.
او د ازادي راډیو د موندنو له مخې طالبانو په تیر 2023 کال کې له افغانانو سره د افغانستان د راتلونکي په اړه هیڅ ملي ناسته نه ده کړې، بلکې موقت حکومت یې څلور کلنۍ ته داخل شو، خو اساسي قانون د واک څرنګوالی او ډیر مهم ملي هویتونه یې تشخیص نه کړل. دغه راز دغه ډلې حکومت په پرله پسې ډول د کومې قانوني پروسې له طی کولو پرته ځینې فرمانونه، قوانین او حکمونه ورکړي دي چې له مخې د خلکو حقونه نقض بلل شوي دي. نړیوال بنسټونه او منتقدین نیوکه کوي طالبانو چې تر اوسه یې د نجونو د زده کړو لپاره د طرحې جوړولو وعدې ورکړي او پرمختګ یې نه دی پکې کړی. سږ کال تر ټولو سخت او د بشري ازادیو محدودوونکی قانون د امر بالمعروف په نامه توشیه او پلی کړ چې عام د ښځو غږ هم ستر یا اورد ګڼي، او له مخې پر رسنیو د ژوندیو موجوداتو ویډیو یا انځورونو خبرول هم منع اعلان شوي، خو دا حکم اکثره طالب وزیران لا هم نه عملي کوي. بلخوا طالبانو په 2023 کال کې ویل دوی تر اوسه د شکایتونو د اورېدنې، سوالګرو د مخنیوي او امر بالمعروف قانون تر څنګ و قوانین جوړ او پلي کړي دي، خو 116 نورې طرحې او قوانین جوړوي چې خپل مشر ته به واسطي. البته دغه قوانینو د تدوین، پروسې، تصویب او اصلاح لپاره کومه پروسه نشته، بلکې له جوړېدو سمدستي وروسته د دوی د مشر لخوا توشیح کیږي. د دې ترڅنګ په طبي انسټیټیوټونو کې حتی له نرسنګ او قابلګۍ نه د نجونو د محصلینو منع کول، په هر ډول سیاسي او ګوندیز فعالیت بندیز، د ښځینه سوداګرو د لاسي صنایعو او تولیداتو نندارتونو کې د نارینه په ګډون باندې بندیز، د طب له اگزیټ ازموینې نه د ښځینه محصلینو ایستل، بهرنیو موسسو کې د ښځینه کارمندانو په کار بندیز، کور په کور د پولیو واکسینو بندیز، په ټلویزیونو کې د کمیډي خبرونو بندیز، په رسنیو کې د طالبانو د منتقدانو په ملما کولو بندیز، په رادیوګانو کې د ډیپلومو او بیک گراوند میوزیک پر نشر بندیز، د فری فایټ پر لوبو بندیز، هغه څه و چې تیر کال د طالبانو د حکومت لخوا وضع شوی او په اړه په کور دننه او بهر بحثونه کې دا هر څه دیکتاتورانه بلل شوی دي.
طالبانو ته دغه څه توقع او تمه بې ځای ده چې ګواکې دوی به ورځ تر بلې داسې قوانین وضع کړي چې هغه به د ولس او د خلکو لپاره په خیر وي او له نړیوالو سره به ښې اړیکې ورغوي. طالبان اصلا په ولس باندې باور نه لري. دا چې ولس ته نه مخه کوي او له ولس نه تیښتي، دا د استبدادي رژیمونو کار دی. او طالب تر اوسه پورې په استبداد باندې د ټوپک په شپېلۍ باندې د خلک یل کړي دي. که نن اجازه ورکړي، که نن هم فردي ازادي موجوده وي، تاسو به د طالبانو په وړاندې باندې هغه انزجار ووینئ، هغه خلک به ووینئ چې څومره له طالبانو ستړي او پښیمانه دي. حتی طالبانو په غدینی اصل باندې هم وفا ونه کړه. دوی وایي چې موږ اسلامي نظام یو، په اسلامي نظام کې وشاورهم فی الامر. الله جل وعلا شانه نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم ته فرمایلی دي ستاسو له مسلمانانو سره مشوره وکړه. طالبانو هیڅ کله هم له افغانانو سره مشوره نه کړې په هیڅ چاره کې. دوی راغوښتي نه دي، یوازې که راغواړي هم ځینې هغه خلک راغواړي چې هغه د دوی دی ګرات خلق دی، یعنی دوی دی لاس خلق دی. نو لام افغانانو سره مشوره نه کړی او دا ورستر بلی دی طالبانو هغه استبداد زیاتوي.
د بشری تاریخ مکرر تجربه خي چې هر کله په یو ټولنه کې استبداد تر حد واوړي او د ټولنه نارضایتي دغه برید ته ورسیږي چې د ټولیزو غبرګونونو امکانات رامنځته شي، بیا استبداد هر څومره چې ځواکمن وي په خپل حالت نه پاتې کیږي. زه باور لرم چې افغانستان تاریخ له موږ سره کومک کوي چې پوه شو چې هر کله چې استبداد ولو که هغه استبداد حتی د دینی پلوه هم توجیه شوی وي او د استبداد د پاره د مذهبي مشروعیت هڅه شوی وي، هم خلک کله چې په تنګ شي نو په جنگ شي.
او که څه هم طالبانو په 2013 کال کې بیا بیا د داعش د ځپلو او لمنځه د وړلو لافې وکړې، خو کابل دارالامان کې د طالبانو د فرامینو پر ریاست برید له ایرانه د راستنو شویو 14,000 زیارت کوونکو ډلې وژنې او حتی د طالبانو د تر ټولو غښتلي حقاني شبکې د وزیر خلیل حقاني ترور وښودل چې د دغه ډلې د حکومت پر وړاندې د داعش ګواښ سخت پړاو ته رسېدلی. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم په جولای میاشت کې امنیت شورا ته راپور ورکړ چې په 2014 کال کې افغانستان کې امنیتي پیښې بیرته 53% زیاتې شوې دي. افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه تیر کال د ملګرو ملتونو عمومي ناسته کې اندېښنې څرګندې شوې او ان د طالبانو دوستانو چین، پاکستان، ایران او روسیې هم بیا بیا د اندېښنو تر څنګ خپل منځي تماسونه نیولي چې څنګه د ګواښ په صورت کې له افغانستان د ترهګرۍ د مخنیوي امکانات چمتو کولی شي. په دې ترڅ کې چین له پاکستان سره ګډ پوځي تمرینات وکړل تر څو له افغانستان د ترهګرۍ ګواښونه نو ته چمتو بی. پاکستان لا د کال له پیله تر پایه پر طالبانو تور لګوه چې تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ورته ترهګري ډلې ساتي. بلخوا د روسیې په مشرۍ د منځنۍ اسیا د ټولیز امنیت سازمان له افغانستان سره د لوی امنیتي کمربند جوړولو خبر ورکړ او ایران هم وایي چې 2015 کال پورې به د امنیتي خوندیتوب او کډوالو د مخنیوي لپاره افغانستان سره ډیرو سیمو کې د دیوال جوړولو چارې بشپړې کړي. بلخوا که څه هم مقاومت جبهې او آزادې جبهې د طالبانو پر اهدافو د ګڼو بریدونو ادعا وکړې او سیاسي مخالفانو یې د کال په آخر یو د افغانستان ژغورنې په نوم د نوي 2 ګوندیز ائتلاف اعلان وکړ، خو افغانستان لپاره د امریکایي مفاتیش ادارې ویلي د طالبانو په وړاندې د دوی وسلوالو او سیاسي مخالفانو هیڅ کوم د پام وړ ګواښ لا هم نه دی رامنځته کړی.
په سیمه کې حالات نهایت کړکېچن وو، بالخصوص تیر دا یو کال دنیا په یوکراین او په منځنی ختیځ کې مصروفه وه او جریانات ډیر زیات ترخه وو. بیا د ایران او د اسرائیل قضیه منځته راغلله. همدارنګې په پاکستان کې که تاسو وګورئ امنیتي حالات ډیر کړکېچن وو. که چېرته افغانستان د پاکستان سره پرتله کړو، افغانستان په سلهاو ځلې زیات د بې پاکستان نه پر امن او په حساب په حقه حالت کې وو. پاکستان کې په زرهاو عملیات صورت نیولې دي نظامي. تنه خپل نظامیان د پاکستان وایي چې د 2,000 نه زیات نظامی عملیات د خپل په مختلفو سیمو کې هم په بلوچستان کې هم په خیبر پختونخوا کې کړي. افغانستان کې به په ډیر مشکل سره زر عملیات هم داسې نه شوي چې هلته به کمځي کې به ستونزه وه. یعنی د امنیتي لحاظ نه افغانستان نسبت په سیمه کې د ډیرو ممالکو نه بهتر او په ښه حالت کې د وجود دغه درلوده.
او په 2014 کال کې افغانستان کې د بیان ازادي هم له جدي محدودیتونو او ستونزو سره لاس او ګریوان و. ان د کال په اخرو کې یو نیم طالب چارواکي هم دا ومنله چې د دوی حکومت په رسنیو دایره خورا راتنګه کړې ده. د بی پولي خبريالانو ټولنې آر ایس ایف راپور ورکړی دی چې په دې کال کې طالبانو لږ تر لږه 12 خصوصي او دولتي رسنۍ تړلې. دغه راز د ګلوبل اکسپریشن سازمان د راپور له مخې افغانستان د بیان ازادي په شاخص کې یو سل شپېته هیوادونو په منځ کې یو سل پنځه پنځوسم مقام ته وغورځېدلی دی چې د جمهوریت په پرتله د افغانستان اووه څلوېښت درجې شاته تللی دی. افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه د یونما د بشري حقونو څانګې راپور لا دا هم وویل چې دوی د طالبانو لخوا د خبریالانو د ځورولو، ګواښلو، بندي کولو او شکنجې 386 پیښې تر اوسه ثبت کړي دي، خو دا پیښې د یو کال نه دي بلکې د 2020 کال له اګست نه د 2023 کال تر سپتمبر پورې موده په لمن کې رانغاړي چې دغه موده کې یونما وایي طالبانو 256 تنه په خپل سر بندیان کړي دي، 130 خبریالان شکنجه کړي او 15 تنه نورې ګواښلي دي. دغه راز د تیر کال د راپورونو له مخې طالبانو رسنۍ مکلفې کړي وي چې د دوی د مخالفانو نظرونه خپاره نه کړي یا میلمانه نه کړي، د دوی په ضد راپورونه نشر نه کړي او ورو ورو ځانونه دې ته چمتو کړي چې افغانستان کې د طالبانو د واک لاندې ټلویزیونو کې د ژوندیو موجوداتو انځورونه او ویډیو نشر بند شي.
په تیرو دریو کلونو کې وویشت محدودیتونه د رسنیو پر فعالیتونو وضع شوي دي او دغو محدودیتونو د رسنیو پر فعالیت ډېره بده اغیزه کړې ده. د بیان د ازادۍ دوه مهم فکتورونه چې هغه اطلاعاتو ته لاسرسی دی او انتقادي ژورنالیزم دی، دغه دواړه فکتورونه په اوسني نظام کې نه لیدل کېږي. ایما په باور اوسنی نظام استبدادی نظام دی او مطبوعاتی نظام مطلق یو استبدادی مطبوعاتی نظام دی، ټول خپرونې څارل کیږي، انتقاد پکې جرم ګڼل کیږي او یوازې هغه خپرونو ته د فعالیت اجازه ورکول کیږي چې د حاکم نظام په نفع وي. نو دغه ځانګړتیاو ته چې ګورو ویلی شو چې مطلق اوسنی نظام یو استبدادی نظام دی او که چیرې وضعیت په همدې شان دوام وکړي ما باور دارم چې 2025 کې به د محدودیتونو ساحه نورم پراخه شي او له بعد مرغه یو شمېر آزاد رسنۍ به خپل فعالیت پرېږدي او یو شمېر ژورنالیستان چې په افغانستان دننه فعالیت کوي دوی هم د محدودیتونو او د فشارونو له وجې دې ته اړ شي چې وخت پرېږدي.
او طالبانو په 2023 کال کې هم جنې ښوونځیو ته پرېنښودي، حتی له طبي انسټیټیوټونو یې هم راوګرځولې، خو د دوی د پوهنې وزارت وویل په تیر یو کال کې ټول افغانستان کې 22,250 مدرسې او د دیني زده کړو مرکزونه جوړ کړي دي چې 612,000 ټوکه کتابونه هم پرې ویشلي. د 2023 کال خبره ده چې د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د معین کرامت الله اخونزاده ملت ته د حساب ورکونې غونډه کې وویل دا مهال افغانستان کې 19,609 مدرسې، 1,200 دارالحفاظونه، 115 دارالعلومونه او 9 دیني روزنتونونه فعال دي او دوی غواړي راتلونکي کال پورې هیواد کې د مدرسو شمېر 40,000 نه واړي. د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو دغه معین جاتی د مدرسو لپاره یو کال کې 50,000 ښوونکي هم ګمارلي دي او په تیر کال کې بیا د لوړو زده کړو وزارت شمېرې دا وی چې له 40,000 طالب ملایانو نه ماسترۍ، لیسانس او دکترا لپاره ازموینې اخیستي او تر دکترا پورې د لوړو زده کړو اسناد هم پرې داسې ویشل چې هیڅ نړیواله منل شوې علمي پروسه یې طی کړې نه ده. همداراز په هیواد کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د تړل شویو خصوصي پوهنتونو شمېر هم تیر کال له 40 نه 350 ته ورسېده چې وجه یې هم د پوهنتونو ادارې د محصلینو کمی او د مختلفو ډیپارټمنټونو بندون ښیي.
موږ په قرآن کریم کې هیڅ ډول اختصاص د علومو نه لرو. دا چې یو څوک راجیږي په لوی لاس باندې دا امت وي شي، علوم وي شي، ښځه او نر پکې بیلی، مثلا راجیږي وایي چې ښځه د علم وکي، نر دی نه کوي، نارینه دی وکي، ښځه دی نه کوي، فلان علم دی حاصل شي، فلان دی حاصل نشي، دا اصلا دا نور هدف نشاته کیدای شي ولري، ځکه چې قران کریم خو واضح دی په دې حق لا، اسلام واضح دی په دې حق لا. دلته کوم اختصاص د علوم نشته. دا چې یو څوک راځيږي په لوی لاس یو امت راخلی، یو ملت راخلی، هغه د عصري علوم په وسنۍ وخت کې د عصري علومونه هغه محرومي او د نړیوالو سیالۍ د پاره اوزار جوړي، هغه یو خام مواد تولیدي د منطقي د استخباراتو د پلانونو د تطبیق د پاره د ملت ځوانان د علومنا اساره ولکېږي، د غوی د پرمختګ زمينه نه مساعدېږي، د غوی د لپاره د علوم دروازې په شکل د اشکال محدودېږي او بندېږي. نو دلته معنا دا ده چې دا یو بل پلان دی، دا کوم د اسلام حکم نه دی، نه د اسلام په دې کې کوم ربط شته.
او اوس هم له دې خبرېږي چې 2040 کال د افغانستان د باندې څنګه تیر شو. په تیر 2040 کال کې پاکستان د افغانستان د نورو ګاونډیانو په پرتله زیات د کورنۍ اړو دوړ سره لاس او ګریوانو، او هلته 2040 کال عام کال نه بلکې له تشدد د ډکو لاریونونو کال. دغه هیواد کې د فبروري د ټاکنو پر مهال عمران خان زنداني وو، او پر ګوند یې ټاکنو کې د ګډون رسمي بندیز هم وو، خو بیا هم پلویانو په انفرادي ډول د پارلمان لوی اکثریت خپل کړ او د نواز شریف د صدر اعظم کېدو ارمان یې خاورې کړ. اما د نواز شریف او پیپلز ګوندونو ترې د شهباز شریف په مشرۍ له نورو ائتلافیانو سره په ګډه حکومت جوړولو کې بریالی شو. دغلته تیر کال مولانا فضل الرحمن هم په لومړي وار د نواز شریف له ملګرتیا واوخته، او د کال تر پایه ورسره په لاریونو او جنجال کې ښکېل پاتې شو. دغه راز بلوچ ازادي غوښتونکي هم په تیر 2040 کال کې تر بل هر وخت زیات زورور شول، او د خورا لویو بریدونو په ترسره کولو اوس د خپل چارواکو خبره ده چې بلوچستان کې 80% خاوره د پاکستاني ځواکونو له واکه وتلې. په خیبر پختونخوا کې هم د مولانا فضل الرحمن ایمل ولی خان او د ایالتي والی فیصل کریم کندی په وینا، تیر 2023 کال د دې ایالت ډېرې مهمې سیمې د ټي ټي پی وسلوالو تر نفوذ لاندې راغلي وي، او د شپې له مخې په 80% خاوره کې خلک له ویرې بهر نشي ګرځېدل. ټي ټي پی په خیبر پختونخوا کې د چینایي انجنیرانو او بهرنیو ډیپلوماټانو له نښه کولو راواخله، د پاکستان د پولیس او پوځیانو تر برمته کولو، د پوستو د پرله پسې سقوط، د چارواکو اختطاف پورې ګڼې درنې پیښې وکړې چې لامل یې د پاکستان مرکزي حکومت مجبور شو دغه ایالت کې یو وار بیا د استحکام پاکستان عملیات اعلان کړي، خو چا دغه کار اجازه ورنه کړه. تر ټولو دروند اقدام خیبر پختونخوا کې د لسګونو زره پښتنو استازو لوی جرګې جوړېدلو چې اکتوبر کې د پښتنو له سیمو د پاکستاني ځواکونو د وتلو، د ډیورنډ د نه منلو، پر خپل کاني او طبیعي زیرمو د پښتنو د اختیاري پرېکړې اعلان وکړ. دغه راز که څه هم پاکستان $6 میلیارد قرضونه له مختلفو بنسټونو ترلاسه کړل، خو بیا هم خپل له ماتې سره مخ اقتصاد ته کومه لاره ونه موندله. هو البته د لرې واټن ویشتونکو توغندیو له امله د امریکا پام بیا ځانته ورواړوه، او دغه هیواد باندې درانه بندیزونه ولګېدل.
نو که د جنګ پالیسي تګلاره وي ټي ټي پي سره او بلوچ ډلو سره، نو بیا خو ګمان نه کوم چې په نوي کال کې به هم د پاکستان په امنیتي وضع باندې مثبت اثر وی او به کتی شي، ځکه چې دا وخت پاکستان او د طالبان ترمنځ رابطې به هر شوي دي. د پاکستان افغانستان لپاره ځانګړې استازي کابل کې اغم خبرې کړې دي، نو دې ته به انتظار کول وایي. خو زه ډېر خوشبین نه یم چې دا کال به نوی کال به د تیر کال په پرتله باندې بدل.
او سم منځنۍ ختیځ په 2023 کال کې د اسرائیل، فلسطین، حزب الله، حوثیانو او ایران ترمنځ شخړې د سیمې تر ټولو جدي موضوع و چې د حل لپاره د ملګرو ملتونو هلو ځلو هم نتیجه ورنه کړه. د دغه کال په جولای او اکتوبر کې اسرائیل پر لپسې د حماس دوه لوی مشران اسماعیل هانیا د تهران یو مېلمستون کې، او یحیا سنوار په غزه کې وژه. د حزب الله غښتلی مشر حسن نصرالله سپتمبر کې په بیروت کې د یو لوی بمبار په پیښه کې له منځه وړه، او اکتوبر کې د هغه د احتمالي ځای ناستي هاشم صفی الدین په وژنه اعلان وکړ چې حزب الله او حماس یې په وړاندې کمزوري شوي دي. د شخړې تر ټولو هیښوونکی پړاو په لبنان کې د حزب الله د زرګونه وسلوالو د پیجر مخابرو دستجمعي انفجار و چې په یو وخت د لبنان مختلفو سیمو کې د تخنیک په مرسته کورونو، دفترونو، نظامي مرکزونو او بازارونو کې چاودنې وکړې، او سلګونه مړو او ټپیانو راپورونه ثبت کړل. دې پېښې وښودله چې په نړۍ کې د جګړې تاکتیکونه څومره تخنیکي او پیچلي شوي دي. خو د منځنۍ ختیځ شخړه کې بیا تر ټولو جالب پړاو هغه مهال رامنځته شو چې په سوریه کې د روسانو او ایران له ملاتړه برخمن د بشار الاسد رژیم د تحریر الشام او سوریه دیموکراتیکو ځواکونو د ائتلاف په نتیجه کې په چټک او ډراماتیک ډول د کال اخره دسمبر میاشت کې راونړېد، او هلته د یو ملي دولت د جوړولو لپاره هلې ځلې چټک شوې. امریکا او اسرائیل په سوریه کې د اسد د رژیم له پرځېدو وروسته هیله مندي ښودلې ده چې اوس حزب الله ته د ایران لاسرسی ختم شوی، او منځنی ختیځ کې د ثبات راتلو امکانات شته.
د هیڅ شک نشته چې اسرائیل به ډېرې دعوې کوي چې دوی په ډېر طرفونه قتل کړل یا ترور کړل، کله د هنیه مرګ دی او که چېرته د حزب الله د مشر حسن نصرالله دی او داسې نور ورته. لکن تر ډیره حده پورې چې ګوري د دوی کامیابی هم په ځینو برخو کې به دا بالکل صحیح وي، مګر په ځینو نورو کې بیا صحیح نه ده. د دوی د اهدافو په تسلسل کې چې ورته ګوري یا تناظر کې چې ورته ګوري، نو نه خو حزب الله پوره د منځه تللی دی او نه د حماس ډله چې په نړیوالو ترورستي ډلې بللې کېږي. حتی دومره جګړې نه وروسته چې په تقریبا یو کال جګړه نه هم وغځېدله، تر اوسه پورې د حماس ډله په پوره شکل باندې چې څنګه امریکا دا غواړي د اسرائیل غواړي چې ته منځ لانړل
او تیر 2023 کال د ایران لپاره له درنو زیانونو سره مخ و. د دې کال په مې میاشت کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی له شرقي آذربایجان نه د راستنېدو پر مهال له خپل خارجه وزیر امیر عبداللهیان او اتلسو چارواکو سره د ترخه کې د سقوط مرموزه پیښه کې وژل شو. ایران له دې پیښې وروسته مجبور شو چې 50 ورځو کې انتخابات وکړل او دا ټاکنې په لومړي پړاو کې ناکامې خو دویم پړاو کې مسعود پزشکیان وګټلې. د ټاکنو کې کسام سخت دریزی سید جلیلی د خامنه‌ای هیلو ته رسیدګي ونه کړې شو خو لیدل کېږي چې روشن فکر ګټونکي مسعود پزشکیان هم د خامنه‌ای له نفوذه وتلی نه شي. ایران لپاره تر ټولو شاک ورکوونکې پیښه بیا دا وه چې د مسعود پزشکیان د لوړې مراسمو ته په جولای کې ورغلی اسماعیل هانیا د سپای پاسداران په میلمستون کې د اسرائیلو لخوا ووژل شو. ایران د دغې پیښې او په دمشق کې د قونسلګرۍ په ودانۍ اسرائیلي برید کې د سپای پاسداران د اتو غړو د وژنې د غچ لپاره په اسرائیلو اپریل او اکتوبر کې دوه واره د سلګونه توغندیو بریدونه وکړل چې په جواب کې اسرائیلو هم یو وار تهران کې بمباري وکړه خو د دواړو هیوادونو دغه لوی بریدونه بې زیانه اعلان شول او شنونکو هم هسې د زرګرۍ جګړه وبلله. بلخوا د امریکایي چارواکو په وینا تر ټولو درنه ضربه ایران هغه وخت وخوړه چې سوریه کې له ملاتړه برخمن اسد رژیم رانسکوره شو. اوس امریکا او اسرائیل وایي ایران په سیمه کې خورا کمزوری شوی دی او نیابتي ډلې یوازې یو یتیمې شوي دي.
په عراق کې، په سوریه کې، په لبنان کې د دوی قوت ډېر زیات ځپل شوی او مات شوی ده او د دې وړ نه ده چې دوی چاته اوس غبرګون ښودلی شي. نو که چیرې د امریکې او د روس ترمنځ مستقیمه جګړه پیلېږي نو طبعا روسیا خپل متحدین لري او امریکا خپل متحدین لري. په داسې حالت کې به ایران د دې جوګه ونه اوسیږي چې د روسیې تر څنګ په قوت سره ودرېږي او یا خپل غچ واخیستلی شي. زه فکر کوم چې دا چې ایران ډېر زیات وځپل سه ایران ته په 2015 کال کې پکار ده تر څو د خپل ځان په ریهبیلیټیشن یا احیاء مجدد باندې کار وکړي، ځان بیرته آسته آسته قوي کړي او داسې یو سیاست ولوبوي چې له جګړو او له ډېرو ځپلو څخه ځان وساتي. په دې کې لکه څنګه چې تاسو پیږئ مسعود پزشکیان یو ډیموکرات یا ډیموکراسي غوښتونکی ولسمشر ده او که څه هم د آیت الله خمینی او د خمینیانو تر تاثیر لاندې یا تر اغیز لاندې د دوه حکومت مخته روان ده، ولی که دی له تدبیر څخه کار واخلي نسبتا ازادیانې د ایران ولسونو ته ورکړي او په ایران کې د انقلاب راوستلو مخه ونیسي نو زه فکر کوم چې دوی به وکولی شي چې هغه خپل حکومت هم دوام ورکړي او په تدریجي ډول سره ایران بیرته ځواکمن کړي.
او په 2023 کال کې د امریکا ولسمشریزي ټاکنې داسې وې چې ډونالډ ترامپ کې د جمهوریت غوښتونکو د ګوند په استازیتوب د جو بایدن د ډیموکراټانو له کاندیدی کمال هایرس نه په لوی اکثریت وګټله. د دې ټاکنو په ترڅ کې د مهاجرت، اقتصاد او د اوکراین او افغانستان په شمول د نړیوال سیاست په اړه مهم بحثونه مطرح شول. دا ټاکنې د نړۍ په کچه د پام وړ وې ځکه چې د امریکا سیاسي بدلونونه نړیوالې اغیزې لري او ترامپ هم وویل چې د جو بایدن پیل کړې جګړې ختموي او تیروتنې جبرانوي. هغه دغه راز د اوکراین د جګړې د ختمولو وعده هم ورکړې او په ناټو هیوادونو د خپلې دفاع لپاره د فشارونو په زیاتولو ټینګار کړی او آن د ایران تر څنګ چین او طالبانو ته هم وار له مخه ګوت څنډنې کړي دي. خو دغه راتګ د نړۍ په کچه یو شمېر هیوادونو سره اندېښنې هم پیدا کړې دي چې ګوندې ترامپ به نړیوال امنیت وننګوي. دغه له راتګ نه اوکراین په ویره کې ده چې ګوندې د روسیې په وړاندې به د امریکا ملاتړ له لاسه ورکړي. د طالبانو مخالفان بیا ورته خوشاله دي چې ترامپ به پرې فشارونه زیات کړي. اسرائیل بیا دې ته خوشاله دي چې منځني ختیځ نه به د ایران د لاس په لا لنډولو کې ترامپ زیات کردار ادا کړي او پاکستان کې بیا د عمران خان په لګان خوشاله دي چې هغه به بیا صدر اعظم ته ورسي. اما چین په تشویش کې ده چې ترامپ به د اقتصادي ودې لپاره بیا د شګو بندونه وتړي.
لومړی خو په ټوله نړۍ کې د سیاسي رهبرانو د کمپاین د مهال ویناوي او بیا چې څوکۍ او قدرت ترلاسه کړي په هغه کړنو کې خورا ډېر توپیر وي او بیا چې د کمپاین پر مهال ښاغلي ټرمپ د کومو موضوعاتو یادونه وکړله یا د کومو کړنو ژمنې چې وکړې په د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې همدغه لوی موضوعات وو لکه د غزه او د اسرائیل مسله، د یوکراین او د روسیې مسله، په افغانستان کې د طالبانو مسایل، چین، همدارنګه د چین تولیداتو تعرفې، د کاناډا د وسایلو یا تولیداتو تعرفې، د مکسیکو تعرفې، د مهاجرینو مسله، همدغه لوی موضوعات و. او بل د چې کومې خبرې وکړې په هغه کې اوس نن تناقص هم لیدل کېږي. لومړی خو دا چې د ویلس د بایډن پیل شوې جګړې په ټوله نړۍ کې ختموي، چې بایډن په مستقیم ډول په ټوله نړۍ کې نه هېڅ چیرې هم جګړې نه دي پیل کړي. هغه چې دی کښښکي د متحده ایالاتونو شتون یا د متحده ایالاتونو د بهرنیو پالیسیو د سفارتي پالیسیو اوږدمهالې پلانونه پالیسي ښکاري. او بیا دغه ټول مسایل ډېر لوی مسایل دي چې یوازې یو فرد هغه په تېره دوره کې هم دی ونتوانېدی چې دی وکولی شي. مثلا د ناټو پر ناټو باندې فشارونو یادونه د بیا وکړله. تیر ځل د هڅه وکړه چې د جرمني څخه امریکایي ځواکونه راوباسي، او هغه د امریکایي ځواکونه او د ناټو چې کوم پوځي اډه ده هغه بنده شي. اما دی ونتوانېدی، نه امریکایي ادارو هغه چې تصمیم نیسي، نه هغو سره ومنله، او نه هم ناټو هېوادونو سره ومنله. او نتیجه هم دغه سوه چې ناټو نن هم په جرمني کې پراته ده، امریکایان نن هم په جرمني کې پراته دي.
او په همدې سره د 2023 کال د ارزونې تحلیل او بیا کتنې لپاره د ازادۍ ځانګړي و مورز رانغړم. نوې کال مو بختور
و. ما ورځ د ونې مهمو پیښو ته کتنه.